السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې ازادي راډیو ته غوږیست. نن جمعه ده، د اسد ازمنی شلمه د اګست میاشتې 11مه. د خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې چې په خبرونو پیلېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې واشنګټن له افغانانو سره د کیدونکو بشري مرستو کلکه څارنه کوي چې سم ځای ولګول سي. جان کربي دا خبرې پرون وروسته تر دې امریکا ژغته وکړې چې د امریکا د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو په څیر د ترهګرې ډلې جیبونو ته ورځي. ښاغلي مکال د ولسمشر بایډن له حکومته په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه کړې ده، وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحده ایالتونو د افغانستان له خلکو سره 2.3 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګوردن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده. شغلی براون چې د بریتانیا د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې، پرون له بی بی سی سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو یې ظالمانه سرغړونه کړې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیه وایي په پرله پسې ډول د خبریالانو د نیولو په تړاو ژوره اندېښنه لري. دغه اتحادیه نن په یوه اعلامیه کې په پکتیا کې د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې د مقطعي خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. درې وړه پرون نیول سوي دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې چې د ژورنالیستانو او رسنیو اړوندې قضیې د رسنیزو سرغړونو شکایتونو څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب او وڅېړي. تر دې مخکې تېرې یکشنبه په غزنی کې د باختر دولتي اژانس یو خبریال وحدت الله ابدالي هم د طالبانو لخوا نیول سوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي ابدالي په داسې تور چې د هغه په خبریالۍ پورې اړوند نه دی نیول سوی او ورڅخه پلټنې روانې دي. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن جمعه ویلي د سوریې په ختیځ کې د پوځ پر یوه بس موټر په حمله کې د سوریې د رژیم لږ تر لږه 23 سرتیري وژل سوي دي. دغه حمله د داعش افراطي ډلې د غړو کار بلل سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د داعش غړو په دیر الزور کې پرون د سوریې د پوځ پر بس موټر حمله وکړه، 23 سرتیري ووژل او تر لاسو زیات نور یې ټپیان کړل. پاکستانی رسنۍ وایي تر ډیره داسې اټکل کیږي چې د دغه هیواد د سرپرست صدر اعظم د غوروي لپاره به سبا پریکړه وسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې صدر اعظم شهباز شریف او په پارلمان کې د اپوزیسن مشر راجا ریاض بیا بیا سره کتلي، خو تر اوسه دوی د عمومي ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته باید د نوي ورځو په ترڅ کې ټاکنې وسي. د پاکستان پارلمان د چهارشنبه په ورځ خپله وروستۍ غونډه وکړه او په دې ډول د ائتلافي حکومت چارې پای ته ورسېدې. د نوي سرپرست تر ټاکلو به شهباز شریف د صدارت چارې مخته وړي. د نایجیریا پولیس وایي پرون په دغه هیواد کې لږ تر لږه 40 کسان هغه وخت ووژل سول او ځینې نورو ټپیان سول چې وسلولو په پلاتوي حالت کې پر دوو کلیو حمله وکړه. د پلاتو د پولیسو ویان الفرید الابو وویل وسلولو پرون پنجشنبه 12 کسان په توګوام لاورو کلي کې او درې نور په لایوو کلي کې ووژل. الابو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډزو په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. هغه د کراري غوښتنه کړې او ژمنه یې کړې چې د دې پیښې عاملان به تر نیول کېدو وروسته مجازات سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه وغوښتل چې له اوکراین سره د 14 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه تصویب کړي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې له اوکراین سره د روان کال تر پایه د بشري مرستو په برخه کې د نورو 8 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه هم سوې ده. د پروسش کال له فبروري را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی، تر اوسه واشنگټن له اوکراین سره تر 15 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده.
آزادی پڅپوکي در امواج آزادی.
احمد چی بریم خبرونه تشرخلی ل ترکی سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپی دا موضوع مودلته د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشی پلاوی ترکی ته ولاړ. ترکیه شه د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلې، لاغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانو هلته کار پیل کړی او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو کوربه نه ده. د مولا برادر په مشی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې په پار په ترکیه کې په یوه غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پانګونې ته څومره زمینه برابره ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خبرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د ملا برادر په مشی پلاوی سره ترکیې ته د سیشن بی پر رسولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزي ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیې سیاسي اړخ به تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅېړو. همداراز به سیاسي اړخ د چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هر کله کوم البته ځین میلمانه لا تروسه پوری په خبرونه کې نه در سره وصل شوی. یغ میلمانه سره سره دی لغو سره په بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب، خبرونه ته شرحلې د ترکان ساس په باور ل افغانانو څخه وړي او طالبان له ترکی څخه وړي.
سلامونه درنښت تاسو میلمنو اوریدونکو ته. د ترکانو او د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وي، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وي. هغه ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې څومره نظامی بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناتو په ځواکونو کوله، دا هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیه ځواکونو باندې بریدونه نه دي سي. یو دي تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی او د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته شو، نو هغه ته هم ترکیه مخ ته ودانګله او د پاکستان په منځګړی توګه طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل شول وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو ال بشر راغون سول د جنرال دوستم مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هواد کې یا د هواد له ل ادرسه به فراخ غونډې دی ولري حتی لارینو پورې هغه اجازه هم تلورنه کول سول. بیا د سفارت هم تعلیمات سفارت هم وسپارل سو. خو ته ټول مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوې ده، دا اوس یو وړاندې شټام وست په دوه کې د سر ناسته وکړه. دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللی دی. هلته نه یوازې چې د افغانانو سره کاغذ سیاسیون وي که تجاران وي، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلی دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر کوربتوب کې به داسې حال کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفرونو بندیزونه شته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه غواړي؟ لومړی ټول مهم بود هم دغه دی چې په تیرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې یو بریښ په دینه دی سوی دوم بحث دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مال ویره لري. ترکیه هم دا ویره احساسولې چې ترکیه هم د افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلې چې داسې ډلې چې په افغانستان کې وستا یا ادعاوي کېږي یا د خپل طالب د ترکیه په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تیرو دوه کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولې شي هم دومره شی ولري، یعنی تاسو سره ولري او دغه شی غونډو کوربتوب مو چې دغه شی غونډې او جوړې هم چې لکه چې دین د سیاسي برخو هم دغه اقتصادي هغه لاسراونه به څومره وي هغه به نور موږ هغه چې خو ځکه کنه کوم د افغانستان
تاسو به خبر
خته برابر
شو. مننه مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب تاسو هم شرحلی ترکیې ته ستاسو سفر څو ورځنی دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلي؟
زموږ سفر ترکیې ته انشاءالله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنی حالت تاسو ته معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمن دی تاسو دی او یو ورځ په ورځ پر ورکی دودی مرمحو کې دودی د کوکنارو کښ لمن ځتلې دی. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیټي هیواد په توګه په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه هم د جنوبي اسیا د لپاره هم د مرکزي اسیا د لپاره هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو د لپاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد یو اقتصادي هیواد جوړ کړي.
محمد سبب غاسمه مخته دي سهیل او ارزوګانو ترش دا سفر څو ورسنه دی او تر اوسه پورې له کومو کسانو سره تاسو کتلي؟
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي دلته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي. موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه د سرمایه‌ګزارانو ته چې بعضی په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري کړي ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه‌ګزاري ته د مرکې د سفر موخه مو داده. زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي. موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاک تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستيال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبۍ کې شمشي ملاقات ولري او هم په ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه کې خپل ګامونه واخلو. څنګه کولای شو هغه ټکنالوژي چې په لن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیږي سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو. څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته د کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومنسب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لزینو افغان
سیاسي غونډې نه سیاسي غونډې کې زموږ کم کار نسته. موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب بداوي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و په د افغان د خلکو یا د افغانانو د ټول افغانانو غوښتنه دا چې څنګه وکړي سي چې محترم جمله صاحب ته تشریف راوړي او د دې سره وګوري او دغه کې د ټول د افغانانو غوښتنه.
مننه مومن صاحب. سادات صاحب کتاسو ته راشم سید زاکر شاه سادات له سیاسي اړخه د مومن صاحب څرګندونې مو واورې د مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ. د ترکیه او د افغانستان ترمنځ له اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې وده وکړي خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر خطر دي سپیشل افکاری او د دې سی او نیت د لوډل د لپاره لمړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا دی چې یو نظام د مشروعیت د ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری دوګونی حالت په دې معنی چې الټاله دا خبره خلاص نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت په لانه ده ترلاسه کړي په شکل چې لازم ده نه په نوی جرګه نه په جرګه نه په انتخابات نه په اهل حل حق او بل اخر داسې ګامونه او چت چوي دي یعنی د افغانستان د راتلونکي د پاره د خنیت ده ډیر ښه ګام ده خو شرط دا ده چې التا هم بعد دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وو وړي ولس چې واقعي دغه نظام زما استازیتوب کوي. التا دې د چنو خپل لاشته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم دا خبره ده او چر دا چې لومړی توبونه ته باید سره اولویت ورکړي نو کومه پاره حیوانات بدنانه نیمایي بدنانه د حیوانات اوس فالج ده دروازې په خوين دومین د باندې باندې کار نشته تحصیل نشته په نو باندې
مننه مومن صاحب دغه اړخ ته صادق صاحب اشاره وکړه په دغه اړخ باندې هم دغه دی پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللی دی فکر کړی دی
تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن نه خپل لمنځ تللی د خامخه چې مشکلات په ولیدری نه خپل اقتصادي په سنځ تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا د تورخمه پر تقریبا 1250 زنجیرونه او د خلکو صغیر قانوني پیسې اخستل کېدل ګمرکات کې تاسو په خبر واسه چې څه حال او ډېر د افغانستان پرمختګونه ډېر دي خامخا څنګه څه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخې شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي ولې هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته شي کچېری شرایط په نظر کې ونیول سي د افغانستان ورکنی شرایط او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی موږ مدیر تاریخ هم په دې کې گواهی او شاهد دی چې د افغانستان شرایط ته سړی ورغی وسنی شرایط باید په نظر کې ونیول سي ولی په اقتصادي دګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کې او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندلې ته وګورو او نور څه ته وګورو بل به موږ لاس تر ځنی لاندې نسو کښنه سال په دې خطر په افغانستان کې تقریبا 40 میلیون انسانان ژوند کوي دا ډوډۍ غواړي دا کار غواړي دا هرڅه غواړي د دې د بسین لپاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ لري چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کړي تاسو ګوري افغانستان د یو شه د افغانستان په سیمه کې اوس یو ثباتک یو باثباته کرنسی لري امنیت تضمین دي د کوکنارو کښ نه پښکې کیږي دا هغه دغه دی خو بیا هم موږ د نړیوالو د بنجیزو سره مخامخ تر دا اوسه هم موږ پیسې په بنجیز کې پاتې دي او افغانستان څه نه تسلیمیږي او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو یو ترانسفر کوو د پیسو په دې کې موږ ته مشکلات دي
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
آزاد شپ د محمد صاحب خبرې مو واورېدې په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتر کړي شي نو د سیاسي حالاتو تر بهتري مخکې آیا ممکنه نه ده چې ځینې پانګونې راجلب شي تیره تقریبا یوونه مخکې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی و هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا یو سلنوی میلیون ډالر په ارزش تړونونه لاسلیک کړل څه فکر کوي چې آیا ممکنه نه ده
شبه صاحب ګوره کله چې د افغانستان سولوشن د انسانانو د تنوش بحث کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري هر افغان مسؤلیت لري چې هغه افغانان سرنوشت لپاره حلې ځلو کې په ځانګړي توګه هغه کسان چې هغه قوا کې دي لکن کله چې فنی مسلکي بحث کیږي حقوقي بحث کیږي سیاسي او اقتصادي بحث کیږي نو باید د منطق او دلایل او هغه ځمکني واقعیتونو پر ناکه بحث وشي په دواو باندې کار نه کیږي نه بل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله مومن صاحب ویل چې موږ په رسمیتونه پیژندل کیږو نو لاسته ځنه څه نه سره د رسمیتونه پیژندلو دلایل څه دي دلایل یې دا دي چې څه د نړۍ سره د افغانان سره په ولاړ نه ځي ته مکاتب نه خلاصې ته خلکو د کار اجازه نه ورکوي مېرمنو ته ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې ته دا کار نه وکړه سبات په رسمیت پیژندل کیږي رسمیت خو نړۍ ته بند نه ده راشولې رسمیت پیژندل د روبنده تخمل راشولې دویم بحث دا دی کله چې تاسو نړۍ ته ځئ ازبکستان ته ځئ نو له هوادونو ته چې ځې کتلکیه ته ځې کله چې اقتصادي بحث رامنځته کیږي هغه ناامنی هغه فزیکی ناامنی د ډېرې نړیوالو سره کمپنیو لپاره سرخوځای نه دی هغه په افغانستان کې تر شل کونه کې سخت ناامنی ولا نړیواله کمپنیو حالت وي هغه چې څومره ک 50 میلیون ډالر سره مګزاري کوي په یو پروژه باندې بیا یو لختر باس یو خپل سکیورټی مسافه یې هلته د ناامنی بحث راځي حقوقي ناامنی راځي ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه کاتو کمپنیو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې فنګونه وشي مومن صاحب هم دا اوس وایي چې چیلنج او مان دا تاسو پرمونه کې تاسو د کوم قانون لمخې یو ته داد ورکوي چې سبا هغه دغه فنګا د خطر سره یاده یا د قانوني ستونزو مخ کیږي هغه به د کوم قانون نه مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي. طالب نن د دغه سترو پروژو د پاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او کله لري د کوم قانون له مخې پرمخ دی؟ ځکه هلته قانون نشته، کله چې اساسي قانون نه وي هلته ورشي قانون نه وي. اجازه راکشي، بس اجازه راکړئ ما ځواب درکړه. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د ځنځیرونو بحث وکړي، ځنځیرونه نه و امنیتي پوستې وي او ساب تا نامې جوړ کړی و. همدا ځنځیرونه په طالب کې وو، د تلیفوني پایو څخه یې ترجوه د پیسي اخیستلې، باج اخیستی، د خلکو څخه اخیستی. دا جګړه نامې دا شیان رامنځته کوي، لیکن ته قانون اوس نه لرې. کله چې ته قانون دی و کار دپاره نه لرې، ته په هیڅ عنوان په دوه فرمانو باندې نړیوال پانګوال نه شي جذبولی چې هغه چې ستا په هېواد کې پانګه وکړي.
مننه استاد صاحب. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی هم په خبرونه کې د واتس اپ لار را سره د خوري لیکسي اوازونه ګډوډ نه سي، ځکه دا واتس اپ په استودیو کې را سره د حافظي صاحب ته مو زحمت ورکړي. حافظي صاحب محترم، ستاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبانو تللې هیئت سرمایه گزار را جلب کړي، پانګوال را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت د پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید هغه ترڅنګ د دې سیاسي موخې هم وي، خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته، او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقه مندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب کړي.
نو حافظ صاحب، تاسو هیله لري چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دي او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. خپل افغانان چې دي، دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې د احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې دوه میلیون ډالر درې میلیون ډالر مونږ ضرر کړي، اما د وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړم. دا خو خلک اکثر د نن په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په اوو بجو باندې د شپږ بجو باندې یوه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې بصیره کیږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کیږي.
مننه حافظ صاحب. صدا صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو که څنګه مخکې دا خبره وکړله چې دغه ستونزې شته له د افغانستان د نن د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان د ضرورت لري او افغانان د ضرورت لري چې پانګونه را جلب کړي، یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مرزونه وکړه چې نیت خو نیت دی، خو ډیر یعنی اول او دیم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی. تلورم پته ته دي نه خیس کړي، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی دا غیر پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور او دنیاواله ته هم بلنه ورکړي. یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې دا نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو سره
ساده څه. خو کفرزن دغه اوس د غایت چې ترکیه ته تللې دی، دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شکی چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، بیا څنګه؟
پدې کې زه هیڅ غنوینم. ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا تونس یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ماته په خپل ډیر یو چکمن حالت ښکاری. په جمهوریت د سقوط سره سم موږ د سازشونه ولیدل، مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلفو تیرو په مختلفو نمونو باندې کار کوي. امکان لري چې د سیاست هم وخدل شي، لیکن تر ټولو اړین او مهم ما وایي چې دا ده چې په خپل امریکای سره دوی کېناستل، بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسېدل. هغه چا سره چې دوی تړون خپل کړی دی او هغه سره په نتیجه نه رسېږي، بنا ان چې هغه سره تړون کړی چې په نتیجه نه رسېږي، نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشي کوله نور دنیاوال په دې قانې کې؟ د هغې لحاظ وایم چې هغه ابتدایي قدمونه ډېر ضروري دي په دننه هېواد کې چې کوم شرایط دپاره ولس ستانه تمریک تاغذ نه برابری ورته، او بهر ټوپ کې ما باید په دغه کارونو کې وپېژني، را سره معامله وکړي، یا ته بنسټ راته کېږدي، څوک د وپېژني، په کوم اساس دې وپېژني، د کوم قانون پر بنسټ دې وپېژني؟ نړیوال قانون ته ته تابع نه یې، په دننه هېواد کې د اساسي قانون نه دی را پېژندلی. یو د تحصیلاتو کار مسایل د نیمه بدنه د هېواد د فلج ټاتلې ده، او د دې تر ټولو چې هغه ناخوالې نه حل کوي په دننه هېواد کې، ټوپ کې بهر چې ما سره یو معامله وکوي. یعنی دا نیت ښه دی، اما غیر یو غیر اصولي غیر منطقي او حرکت دی لپاره.
مننه حافظي صاحب محترم، تاسو دې لپاره چې په خبرونه کې لنډ وخت را سره یاستئ، نو له تاسو په څو پوښتنه وکم. څه فکر کوي چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته، که چېرته د ترکی سرمایه‌دارو پانګونه په افغانستان ته راجذب شي، مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وهڅوي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي؟ اوس
یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخواسته کار کوي، لکه ټریپل سیون یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي، هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی، هغه رغونی دی، بیرته له سره توربینونه یې بدل کړي دي، او دا ساحت کپاسیټي دی بند زیات کړی دی، تقریبا 2 میلیون متر مکعب اوبه زیات کې ځای جوړ. دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه حیات کې شتون لري، او دوی سره هلې کوي چې یو څه وکړي. ولې د اساسي مشکلات کوم چې دي، تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ضرورت ده، او نور ترکان به نه پوهېږم. سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي، او که کوي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کې کوي. ولې افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي، د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي، خو کوم پیسې عمل ته دي، کاروبار یې عمل ته دي، کارخانې هلته دي، باید کار وکړي. او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی. دا اولیه مواد هر شی چې دي، د خوراکي موادو څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر سون موادو، تیل او غاز، هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي، او دا دي دغه سوداګرو له برکته.
یعنی حافظی صاحب محترم، حافظی صاحب باشه، یعنی ستاسو په باور باید لامدغه افغان سرمایه دارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي، له دوی سره باید ځانګړې غونډه ونشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي؟
خود دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي، د په نوم د پبلک پرایویټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ کې سره جوړ راسي، او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي، ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي. خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې، که حکومت په رسمیت پیژندل شوي که نه یې پیژندل شوي، بیا هم خلکو خوراک ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي، باید په دې خاطر باندې نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي. لکه تاسو وفرمایل، افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویف سیستم څخه بهر پاتې دي، او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي، د مالي سیستم د دنیا څخه. نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بانک، لکه ایشن ډیولپمنت بانک، او نور اگزام بانکونه. په دې خاطر یوازینی منبع چې دی داخلي منبع ده، چې افغانان دي او غوی ما عرض وکړ چې پاتشي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي او اوس هم مالته دي اوس هم تجارت کوي اوس هم صنعت تقریبا 3000 کارخانې دي سره د ستونزو اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
مننه حافظ صاحب. محمد صاحب لکه څنګه چې حافظ صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا حیات چې دا حیات چلته تللی دی له افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم واحد څه بي دوی ته به کوم امتیاز قائل شي مثلا لکه څومره چې زه خبر يم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزي صاحب په ترکیه کې دی او ځین وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته فرضاً علي کوزي له کسان چې په افغانستان کې ډیر زیات سرمایه گذاري هم کړی دا یا لږه کسان سره به وکتل شي دوی ته به ځین امتیازات قائل شي.
ډیره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی د پاک افغان رئیس محترم خانجان علي کوزي صاحب سره دی
نه بل علي
کوزي دا بل عبدالرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم شدلته تشریف لري کنه لري ولې دا سرمایه گذاری ال ته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گذاری کړې ده او هغه افغانستان کې ډېر ارتباطات لري هلته سرمایه گذاری ده او سرمایه گذاری سره د افغانستان خلک او د سکتور منځ د خو خپل نیکې سلامونه زموږ ډېر درن مشر او اقتصادي چارپور ډېر لوړ متخصص جناب حفیظ صاحب ته وړاندې کوم په دې کې جوړې زما موضوع دا ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وه څول سي چې کم مشکل کم خنډ دی په وړاندې سړي باید افغانستان ته د نه راتلو خنډ دی او کم مشکلونه ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي دی چې دی برازي ټول افغانان په دې متحد چې څنګه وکول چې په افغانستان کې سرمایه گذارو کې موږ موخه سلام دغه چې د افغانستان په سرمایه گذاري کې د افغانستان په مادونو کې په ټول برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لاري وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي په تور د مثال لکه برک جناب محترم پی صاحب تشریف لري دې ته به تر معلومه د موږ نوست کولای چې یو سوداګر په ملیون ډالر سرمایه دی او کې یا 100 ملیون 200 ملیون یا 500 ملیون یا 400 ملیون موږ غواړو چې دا سهامي شرکت تلاري ټول تجاران باید سیم گذاري مثلا برق درته وایم برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا زیربنا د موږ تقریبا د کاله د 400 ملیون ډالر برق موږ رانیسو او تاسو ته به تر معلوم ده چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري د بادي برق هم لري او سولري برق هم ارتیا لري تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 15% ز فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي ولی په ډیر په محدود شارو کې برقونه سته او په کلو په باندې کې تقریبا خلک د ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي نو دا ټول خلک برق ته ضرورت لري زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري زموږ ترانزیت کوم غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې په کار دی او سرمایه گذاري په کار ده په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک کومبې ته مخه کړي ده یا هنګې ته مخه کړي ده د دې د میکانیزه کولو لپاره د دې د روش لپاره د دې چې موږ څنګه کولای شو د کومبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې د تفا پالیسی وي هغه پاپریکی چې وي د هغه د انکشاف پر کولو لپاره کوم پلانونه باید وکړه کیږي چې یوازې چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې ست سرمایه گذاران پیسې لري ولې موږ غواړو چې موږ پیسې باید پرداسي پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګیږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشته لپاره
مننه مومنس حافظ صاحب د لپاره چې تاسو بیا لمرسي نو دا پښتنه به کم تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګری او صنایعو د خونی مشي کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړی ده بیا هم که څه هم د سوال یو ډول تکرار ده په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات د دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي
ترکان خو د لیوال دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي زه خو د اترسمه تر شلمه پورې ومه
بله او
بخښه او موږ کوم دوه ډول مرسیال و مده لوی رئیس دی کو تقریبا نه کاله په لوبسي زه هیڅ کوم نو زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا دی ترکان سره مخصوصا د موسنی رئیس اوتاق چې ولس کار کیږي دی رئیس دی اوتاق د ترکیې دی ډېر مختصر ملاقات دی او د اعتماد وړ دی ځکه چې د ټول د ترکیې د سوداګري د خونو آزادي ته رایه ورکوي ډېر مختصر سړی پرسونل دی دی ډېر لیوال دی چې په افغانستان کې اوسو کې کله حقوقي معنی دی ترکان په معدنو کې ډېر سلری ریوال دی چلتا کارو کی پا ساختمانی چارو کی پا سڑکانو کی پا نور دا مسکونی دا تجارتی ساختمان لپا دوی بلکل علاقه مندی لری نوالی دا خوکی معنی زکا چو دوی خود ناتو غری هم پاتی شوی دی و دوی زینی نور معدودتو نلری پا دی خاطر بندی آغاسو چه دی پخواست خدلتا کار کهی وی کا کی مثلا 777 ولا چې دی غوی دا کجکټیو بند رغوري دی په زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میگاوات جو کړی دی البته ډیر خلې ځل کې یو سالته د بتونی پای جوړې د برق د انتقال لپاره چې مخ د پاکستان سره راوسی کیدل دا کارخانه هم دی جوړ کړی نور د لیمک نومیږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې یو بل زازان نومیږي بل مورال دی دوی هم هلته غوښتل چې ما سره تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چیرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي
مننه
دوی عملاً کوم کار وکړي
مننه حافظي صاحب چې په خبرونه کې په برخه راسره واخیسته کور ودان سره له مصروفیتونه سلامت حافظي صاحب سره به خدای پاماني وکړو له یوې خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخم را واخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع د سرمایه ګذاري مخه نیسي په افغانستان کې
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ
ازادي پڅپو کې پروګرام د ازادي رادیو اوري د پروګرام موضوع مو د ترکیې سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقرې دلچسپي احمد شبریم ستاسو کوربه پرې خبرونه کوي پرې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده نو داس په وایم د لیکلی دی زمان نظر لازم نشر کړی تاسو استاسو درسنی کارکونکو د پردو غلامان دی وروره نه یو غلامان دا وطن شاید تر ډیرو په مش باندې ګران وي خو په تا به هم ګران وي شم د فکر کوي عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه اومنه د طالبان حکومت وای زمو حکومت او اقتصادي په لوه خود کفای دی او په خپل اوایدو درېدلې ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دی زموږ سفلای کړی او د دغه اعلان کړی دی جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تکبه ترکیه ته کومه ګټه ونه کړی وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی السلام ورسول کی ترکیه ته طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري او اسد الله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شي ویډیو کوم شي ویډی دی هم بل موضوع لیکي او حکیمی مسافر حکیمی لیکي د پیغام نل وصل کیږي پښتو یې لیکل دی خو نه په پیژم څه یې لیکل دی او افغان کینګ په نوم یې لیکل دی زموږ د غشتنه د ملا برادر څخه دی چې د خفه ورونو پر سر د لاس ور تیر کړي خوشاله دی کړي او دغه دی او ردونکو پیغامونه چې لته سره شریک کړي له دوی مننه کوم چې ازادي رادیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي آزاد صاحب مخکې حافظي صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پانګونې ته زمينه ډېره مساعد شي
شمزه د حقوقي لحاظ ته د هوادونو ترمنس اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور لمخه د انټرنیشنل ترانزیکشن د انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخه نه نړیوال تجارتي د کړ ورکړه د قانون لمخه کیږي. دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هواد بل هواد پر رسمیت وپیژني. کله چې یو هواد په سیاسي لحاظ پر رسمیت نه دی پیژندل شوی کبه دی معنی مومن صاحب او هرڅو دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نسکونسلی دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نه سویلی چې موږ لاسته ژوند نسکونسلی ځکه چې تاسو نه پیژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي هغه باید رسمیت سره ولري، په رسمیت پیژندل شوی. فرض کړئ که سبا یو ترکی کمپنۍ راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، یو په افغانستان کې پانګه اچونه کوي او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یو حقوقي دوسیې سره مخ کیږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کیږي؟ هغه محکمه چې مشروعیت ونه لري او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وي بیرته په ترکیه کې وي، نو مقابل لوری افغان لوری شاسو کو سره داوا لري که طالب دی یعنی دغه واکمنی ده او که شخص دی دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبیعي خبره ده. دا یو ډېر طبیعي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کیږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پیژندنو بحث دی. دوم بحث دا دی ما مخکې په خپله خبره کې یادونه وکړه چې د پانګوالو لپاره پانګوال داسې دي لکه دا کوتره او دا مرغان چې په ډیر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولې بیا چې وړه غو نشګه ورواچې دا په واکې پانګوال لپاره دغه ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده. دغه لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چې په بیرته دغه حقوقي دعوه رامنځته کیږي او قسم چې رامنځته کیږي کومه تجارتي محکمه ته لري، کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان نه لري، خو دغه پرونه کې ولسی قوانین راځي او پخې کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګه اچونه ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. دریم بحث دا دی د کریډیټ لیټرز آف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګه اچونه کې بزنسونه کې دا سندید لکه زموږ ځینې تجاران چې پخوا به په بوجۍ کې پیسې یو بل ځای ته انتقالولې، کله چې نړیوال پانګه اچون صاحب راځي هغه د لیټر آف کریډیټ له مخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه د هغو سرمایه لري هغه په هغه کې حسابونه لري، هغه بانک هغه ته لیټر آف کریډیټ ورکوي. زه نه پوهېږم چې مومن صاحب لیټر آف کریډیټ حق له باندې څومره معلومات لري که نه، زموږ سره شریک دا په افغانستان کې وجود نه لري ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای، نو کله چې لیټر آف کریډیټ نیوي هغه ته بیا ته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد سیاست د ملاتیر او سیاست د اقتصاد د ملاتیر دی یو لبل، البته په هوادنې کې چې دا د دوکانداري بحث نه دی د دولتو په
کومه معنی. تاسو درې خبرې چې حقوقي توسعه به څنګه حل کیږي، قانوني مسؤلیت به څنګه پانګوال ته ورکول کیږي او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کوو. مومن صاحب که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد صاحب خبرې ما واورېدلې. زه فکر کوم چې دغه معلومات به نه لرو لکه آزاد صاحب ولې د افغانستان په کچه باندې یا د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پانګوال دا دوه کاله تقریبا 6 میلیاردو ډالر افغانستان ته امپورت شوی دی. دا څنګه دی چې دغه افغان سوداګرو پنوښت باندې مشکر دی؟ مش په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حوالې د سیستم سخت کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولې څه وخت چې بانکي سیستم در باندې بند دی د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالی وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولې بیا هم بانکونه د ډار له وجې څخه نس کولای چې د افغان انسان پنګوالو ترانسفر وکړي. نو لهدا مشکلات دی په دې کې، ولې خو بیا هم موږ هغه خپل د کارونو پر مخ بیا وی افغانستان څخه تقریبا تیر کال 2 میلیارد صادرات سیوه چې دا په تیر 60 کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارد صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخ مخ صادرات یو 140 میلیونه او په 1490 کال کې په 141 کال کې 122 میلیونه وس تیر کال په 141 کال کې زموږ په صادرات چې ودا 2 میلیارد ډالر ودا دی پیسې هم را انتقال شوی دي. نورې پیسې هم د
به انتقالات شروع دي بانکونه هم لږ د ښکار کې خو پاغه سره سره چې موږ کارونه شاید دوبای دي چې د افغانستان ضرورت پاغه سی بیا سرکار نس کولای اوس چې کله ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیجی یا نور سیستمونه دي لکه سویپ سیستم چې دی نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دی د انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دی هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په میلیونو ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دی او کار کوي. حاصل کیسه قندهار هرات ته افغانستان ته په میلیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په میلیونو ډالر دا سند چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی ولې موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جز یو موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچیر موږ ډیر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دا تقریبا که موږ د غټو کمپنیو څخه کمشان رانیسو موږ مجبور دي د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو خپل ترانسفر کوو او مشکلات ده
مومن څه وشه په دوحه کې چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ کومې خبرې کړې په راپور کې دا خبر هم شوی و چې ځینې تسهیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تسهیلات
تقریبا دا زه خوسم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یادښتونه و در دوسه پر مشته نه دره رسیدلې چې کوم تحصیلات ورکړي. کچیر په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ولیکې موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتونکو چې باید زموږ بانکي سیستم له کنور دنیا اسانچاوي ولري او د نور دنیا سره موږ د بانک دلاري وترل ځنه هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسې سیستم باندې د دنیا سره وصل شي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنه دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژا په وژا کار کوو. یعنی هغه تحصیلات چې تر منځ سوي دي شاید بعضی دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته بناستي موږ دلته شهیدان موږ د دې دغه کو د دې ډیر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه درې چې موږ دا دوه کال در مخه هر اوس ته شاید بس دلته درې سو انسانان د ورځې قتل کېدل. دا اوس د مابین د پلاټ سو سړی د بدخشان تلای سکندر ته د کندهار تلای سي بدخشان ته بل خو تللی دي. ارزو دغه د چنورم کارونو پر مخ لاسه ملک التوایفه یې نیول ته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې په ترانزیت ته مشکلات پیښ درل وس ترانزیت ته اسانچا ده تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په دتیر دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته قتل دي. یعنی دا تحصیلات چې تل دي موږ نه غواړو چې د لکما د مخم چوول نو کنړی پر رسمیت نه پیژني کز موږ پیسې نه انتقال دلې د بانکو د لارې نور به موږ بیکار کښنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې تاسو ته اطمینان درکوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خصوصي کور په دې باندې اخته دي چې قرار قرار او په ډیرو شهرانه سره د پرمختځي او ټول تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې حرکت نکړي. ډیره مهرباني کماتي اجازه راکې نظر سم هنیم سات واده در سره کړو هنیم سات پر اسونو کوم
چې بس مننه کور ودان چې خبرونه کې مبارخه سره واخسته.
ډیره مهرباني ډیره مهرباني
سادات سه کتاس تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړ تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کاو او هلته هم جن پانګونی وکړي د دې خاطر چې له افغانستان یو شمیر تکړه خلک هم وتلی دي پریک شک نسته سي هغه په اقتصاد په هدل او زده کړې کړې وي په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغه په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې له مخې هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي ځینې ستونزې به رامنځته نشي. ساده څه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کیږي لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیات سره وضاحت ورکړ دلته یو نړیوال تضمین تونون نه لري دلته یو نړیوال معیار شتونه نه لري دلته یو نړیواله محکمه چې دا غوې په اساس باندې فیصله وشي دا شیان به وي. ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازی په حساب خوي خو طرز العمل غلط دی بالکل غلط دی او د طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. اگر کورنۍ وظیفه چې دوی ته سپارل شي دغه کورنۍ وظیفه نه چې دوی کامیاب سر پورته نه کی څنګه به د سیمه هیوادونه او نړۍ پر اعتماد وکړي چې سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکام راشي او دا غنه بیا تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح پانګونه وکړه هغه چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې نو تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې د ټولنه د دې حالت وباسي نشي کولی چې داسې کسانو باندې اعتماد او یوازې خو په طالب شاهي او ملا شاهي باندې نظام چلیدلی نشي د ملک دوه کاله کې یو اساسي قانون نه رامنځته کېږي او تعلیمي نصاب نه رامنځته کېږي د هغه تر څنګ ځینې نورې ناخوالې دلته او هلته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کېږي سرهي محکمې ځینې کلا کېږي دغه ناخوالې دي دغه چې دننه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کاله کې دوی باید په دې بریالي شوي وای او د دوی مثبت ګامونه هم باید سړه په ګوته کې ولې نه کمکاري زم چې دوی دا وسته کوم د امار کارونه چې دوباره شروع کړی دي هغه پروژې چې کوم د داسې غنی د وخت نه پاتې دي هغه نن کله پاتو هغه به څه چارې پیل کړی دي یا د اوبو د مدیریت په حق له مثلا همداسي لکن دغه ټول شان ترڅنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي د پیاو لاس باندې هیڅ نشي کولای دا یو لاس په تاثیر تو کې دا دویم لاس درته ځای نشي تا ټولنه کې دا نیمه بدنه د فعال کړی دا د کاله د دې نقصان به څو کاله غالو چې دا کوم کسان چې سټاجر وي ډاکټر نشوي ته د اخر کال د پانتون انجینران نشول ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو کدا اوس معلمین وو دا نرسان دا یو تولید نه په دې د ټولې د وظیفه ور باندې کړی
مننه
نه ممکنه ده په داسې کوم ولرو لکه د خپل کورنی کار دی به تکمیل کی کچیر هغه تکمیل کو د ولوس زړه دې په څو مشروع نظام جوړ کو بیا ته هغه نه تمه کولای شي چې نړۍ هم د سره ګام وکړي
مننه ساده صاحب آزاد صاحب دا اوس چې تر دې برخه ته د بحث را رسیدلی یو اصلي موضوع دا ول چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګیدلې بندیزونه دي د غوستونز جوړې کړې د مومن صاحب هم دا خبره کوله څه فکر کوي څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لری شي
شبر صاحب لکه مخکې چې ما دا ونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلې دي لازم او ملزوم دي یو چې نوی ابل وجود ولري دا بندیزونه هغه مهال لري کیږي کله چې تاسو د نن په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کړي او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کړي او ترې ته وړاندې چې نیتې ساده ګامونه چې هغه د باندې موږ تاسو په دا یو کال کې چې بحثونه په ګوتې کول ډېر وخت وته هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي په هر فکر چې وي ټول مذاهب یو شي ته ټول ملامات دا ټول ستاسو ته شکړې دی هغه بشری قوانین د ټول درنښت تللی په افغانستان کې دا هر ورځ ټول اند کیږي کله چې بشری قوانین په دغه کچه باندې ټول اند کیږي کله چې البته د انساني کرامات چې د خپل د ویاندویان د مشران دا وایي چې هغه کسان چې طالب نه دي د طالب سره نه په طالب فکر نه یغه هغه ته د حیثیت ات ان شي کولای نو کله چې وجب دې کچه باندې وي تاسو هیڅ دولت کولای چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي قدم ووهي نو دا مشروعیت په کور دننه او د باندې تاسو چې نیت لا سوي بانکي سیستم به همداسې فلج وي د بانکي سیستم هغه برخه په دوه کې چې تاسو له شغلي مومن څخه پښتنه وکړه او تاسو وایئ ولې د دا په شخصي لحاظ او انسان په توګه او افغان په توګه د تفرار ډیر درش لرم ما په فني او مسلکي لحاظ د دې د ورنې چې دا کار نه شي دی ولې تر کریډټ په حق لمن د معلومات لري په دوه کې کوم معلومات کوم خبرې سوي دي هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستو مرستې لا چټکی کړی د هغه تاسو نو سر دي د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم باقي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغه پورې وي تر څو پدې شي په طالب کې په ټول کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په دکې رانه شي او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو مخکې مومن صاحب لري ولاړې خبره او پلس خلک میلیونه ډالر د ورځې افغانستان ته لږه هم دا مزدوران چې د باندې مزدوري کوي کوټه لیږي د خپل خپل باندې هم دا چلی کنه د ملګر ملتونو د راپور مخکې کړه بشری مرستې نه وای او دغه کاروبارونو چې خلک مزدوري کوي د باندې کورو ته لیږي دا کنه وای په اړه به څه لږ مړ کېدل شپږ نه چې د دوه وخت ډوډۍ نه دی د اقتصاد لپاره د اقتصاد رشد لپاره ګورې ته ټول مهمه موضوع دی او هوا ته ټول سترق قوه سترق پانګه هغه بشری قوه ده
نن د مغزي تخلیه کچه کوم رواخلو په تیر کال د راپورونو لمه چې همدغه ساسو د ترسنۍ کې موږ تاسو خبرې پر کړې دي تر شپږ سو ډېر تیر کال تر شپږ سو ډېر د کابل پوهنتون استادان له افغانستان څخه ووتل په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه ووتل دي او هر مسلک هلته په خپل اقتصاد پوهنتون خاوندان ووتل دا اقتصاد دی محصلین دي پر بند کړل د اقتصاد خصوصي پوهنتونو درشایم نو کله چې ستا نوي فیصده مغزي تخلیه له هېواد څخه جریان ولري یا کادر له هېواد څخه وته دي ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولاړ شي په چا کې په ملا خو نه شي کولای.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ساده څپ دي له خطر چې دا پروګرام راغوند کو په اوسنیو شرایطو کې چې دغه طالبان هم هلی ځلې شروع کړي دي او قرض قزاقستان ته سفر وکړو او اوس ترکیې ته سفر کوي او غواړي چې پانګونه را جلب کړي دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی وضعیت په کومه خوا روان شي یا پانګونې به را جلب شي او که دا وړې پانګونې به را جلب شي وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره او کنه او کنه کې شي څه باید وشي
دا ټول دې پورې مضبوط دي چې سړی د لمړنۍ خښته د دیوال څنګه دي د لمړنۍ خښته د کګه کې خو ده د دیوال تر پایا پورې کوږ دي ما مخکې ارزونه وکړه چې د ټولو شیانو لپاره اساسي بنسټ په دننه هیواد کې مشروعیت دی په دننه هیواد کې اعتماد ترلاسه کول دي مسلکي نظام جوړول دي او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دي لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړی بیا په گاون کې دا سالم رابط ایجادول د امدغې مشروعیتونو په اساس باندې کیږي دا یو اعتماد فضا جوړیږي بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ دا تر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ او بیا تاسو اساسي قانون مثلا کته اساسي قانون کې هر نقصان وی چې دوی وایي چې د شرع خلاف هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دوی کې دومره کس پیدا نشو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي یا د اقل دوی په ابتدا کې ویل چې د زار شاد وخت اساسي قانون وکړي ولكن تر پای پورې تر ننه پورې چا وضاحت ورنه کړ لنمحاله او ګدمحاله پلانونه معلوم نه دي غیر مسلکی افراد په مسلکی پوسټونو کې لکه خکل شوی دي د مدرسونه یعنی ولس په دیوا کې پد لکه مخکې چې آزاد سبب له ډیر مسلکی استادان دي ته ارشل تر شپږ سو زیات چې دی بهر ته وځي د لپاره چې نور چاره نه و دروازې د غبرته بند شوي او دا غتر څنګه ځینی استادان سره د نور چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په خاورونو کې مرکې کوي سړي زړه ټوټي ټوټي کوي چې استاد خپل د ماسټري سره د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ یا ترکاری خرڅي یا چپلکی او یا مثلا پکوړی جوړي یا بولانی ایا دا د افغانستان په تاریخ کې دا کړه تکرار شوی و خو موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نه لیدلې نو دا شیان اصلاح وړي ته چوسوي چې ته حاکمیت لري په تلور د ولایتونو کې جګړه نشته دغه د جګړې یو طرف اومده لامل تاسو وي لکه اوس چې نشته خو دا نور شرایط تاسو پام وکړي دا حاکمیت چې تاسو تر لاس لاندې دی د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوي نصاب زر تر زر په مخ واچوي خويند لورګان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بند کړي د خلاص کړي بیا نړیوال ته چیلنج وکړي چې ښا دا وګوري دا موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو تاسو ویل موږ خپل کارخانه کې خلاص کړي دا کورنۍ کار مو وستا چې راته وایي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه راځم راځه کوي
مننه صادق صاحب په لاندو په آزاد صاحب نظر هم وخت لم آزاد صاحب تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي
روان وضعیت ته پکتو او د دوه کلنۍ مشاهده ته پکتو همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته پکتو په دغه ډول چې وضعیت روان دی ناهیلي ډیروي ور سره بل په افغانستان کې سره روان دی په ځانګړي توګه د عامول سره چې تړول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی دا ناهیلي ډیروي لکن ز بیا هم هیله من دیم چې کژدوی ک نا وخت به تغییر برازي ځکه دا وضعیت همدغه چې دوام نشي مومله نړیوال مجبور او مکلف دي چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي. هغه ډول چې افغانان غواړي هغه مداخله به تر دې د پوري کیږي او دا وضعیت به بدلیږي. لکن څه چې طالبان که خلی ظلم کوي د افغانستان د اقتصاد لپاره لکه دا وسی د افغانستان د نورو بهبودۍ لپاره هغه کې هغه ظرفیت نشته کاته نیت سل فیصد هم سم یې غیر نشي کولای. نو لهذا د هغه ادرس توقع نشته خو په ټوله کې د افغانستان یو ش افغانستان د پاله د حلو زلو دروازې وسم پرانیسي دي او دا کار به کیږي خدای کول.
ډیره مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. سادات صاحب له تاسو هم منندوی یم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون وکړ او همدارس له زرخ شافیزی صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 22 201.